دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به زه یو ځل بیا د 15 دقیقې اونیز بحث په خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر شم، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت د غوی یا ثور اتمه چې په 1911 کال کې پر افغانستان د مجاهدینو د بریال ورځ سره برابره ده عمومي رخصتي اعلان کړي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت خبره کړې، ویل شوی دی چې پنځشنبه د غوی اتمه پر شوروي اتحاد د افغانستان د سپیڅلې جهاد د بریال ورځ سره برابره ده او د کار د قانون د 1 مادې په اساس عمومي رخصتي ده. دا ورځ په افغانستان کې په تیرو دریو لسیزو کې هر کال منزل کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مرستیالې پرون د هزارګانو او نورو شیعه ټولنو له استازو سره په کتنه کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړې او له هغو سره یې خواخوږي وښوده. یوناما پر ټویټر خبر ورکړی چې په دې کتنه کې میتن نوټسن ټینګار وکړ چې د ټولو افغانانو خوندیتوب او د بشري حقونو او د تصمیم نیونې د یوې داسې ټول شموله مرجع مسله باید یقیني شي چې د افغانستان د ټولو پرګنو استازیتوب وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د بشری مرستو په دوام په لوګر، کابل او کندهار کې له زرګونه کورنیو سره د نویو مرستو خبر ورکړی. د ادارې پر ټویټر په یو بیان کې راغلی دی چې په روانه اپریل میاشت کې د لوګر په مسحی ولسوالۍ کې له 1.5 زر کورنیو او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې له 3800 کورنیو سره د خوراکي موادو مرستې شوي. د شمالي کوریا رهبر په ډیره چټکۍ سره د خپل هیواد د اټومي ظرفیتونو د پیاوړتیا ژمنه کړې. د شمالي کوریا د مرکزي خبري اژانس راپور له مخې کیم جونګ اون دا ژمنه تیره شپه په یو پوځي پریډ کې د وینا پر مهال وکړه. راپور د کیم له قوله زیاتوي چې شمالي کوریا به خپل اټومي ځواکونه خورا په چټکۍ سره نور هم پراخ او پیاوړي کړي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر سر د پیونګیانګ او واشنګټن ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ روان دی. او د چین په پلازمینه پیکینګ کې چې شاوخوا 22 میلیونه نفوس لري، د کورونا ډلیزه ماینه د ښار ټولو برخو ته غځول شوې ده. د کورونا ماینه پرون د پیکینګ له ګڼ میشتې سیمې چایو یانګ څخه پیل شوه، خو وروسته پرېکړه وشوه چې دا ماینه په لسو نورو سیمو کې هم ترسره شي. اټکل کېږي چې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو له کبله به په پیکینګ کې هم د شانګهای په څیر قرنطین نافذ شي. په پیکینګ کې نن د کورونا د 3 مثبتو پیښو راپور ورکړل شو چې له دې ډلې یو تن د کورونا علایم نه درلودل.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
15 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساسکوربم. په خبرونه کې له گاونډیو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو پر لرلید خبرې کوو. د یکشنبه پر ورځ په اسلام کلا بندر کې د ایران د پولیساتو او د طالب وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې ورپسې د اسلام کلا دو غارون بندر هم وتړل شو. دا شخړه ظاهرا د سړک د پخولو پر سر له لانجې وروسته پیل شوه او سمدستي حل شوه، خو پر ګډه پوله له دې مخکې هم دا ډول شخړې شوې دي. په همدې ورځ د طالبانو د تحریک د مؤسس ملا محمد عمر مجاهد زوی ملا محمد یعقوب مجاهد چې اوس مهال د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر دی، د خپل پلار د تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې له ګاونډیو هیوادونو سره په اړیکو کې د ستونزو یادونه وکړه او ویل چې افغانستان ته نه یوازې د نړیوالو بلکې د ګاونډیو هیوادونو لخوا ستونزې ورپېښې دي.
افغانستان اوس هم د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی. په هر کچه چیلنجونه موږ ته متوجه دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو. چې ښکاره مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و. موږ که دا پیښه برداشت کړې ده د ملي مصالحو په واجه او د علیا مصالحو په واجه مو دا برداشت کړی دی چې کېدلی شي بل وخت دا برداشت ونه لرو.
ښاغلی یعقوب، پخوا تر دې پر ډیورند کرښه د اغزن سیم د غځولو په برخه کې د پاکستان د پلان په اړه هم سختې خبرې کړې وې. د تاجکستان او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ هم د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې ناندرې پیښې شوې. خو د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره اړیکې که څه هم تر دې دمه آرام دي، خو دې هیوادونو چین او روسیې په افغانستان کې د داعش او نورو تروریستي ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښنه ښودلې. په داسې یو حالت کې د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې پر کومه خوا روان دي او لرلی دې څه ډول ښکاري؟ په بحث کې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی ډیپلومات نجیب ننګیال او د افغانستان د خلکو د سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. میلمنو ته ښه راغلاست وایمه. او خبرونه په دې پوښتنه پیلوو چې د طالبانو نظام اوسمهال له جنوب، لویدیز، شمال او شمال ختیځ لورو له کومو ننګونو سره مخامخ دی. په یوه دقیقه کې لومړی ننګیال صاحب تاسو او بیا منصور صاحب.
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. زه فکر کوم طالبان په ټولو ساحو کې د چالشونو سره مخامخ دي، یوازې امنیتي حالت نه دی، اقتصادي حالت تر ورځ تر بلې خراب دی، ډیپلوماتیک انزوا عملا افغانستان د ټولې دنیا نه ګوښه شوی دی، د دنیا د مدار نه وتلی دی او دا عملا په انزوا کې دی. کټ مټ تر څنګ سیاسي ستونزې چالش بل د سیاست د طالبان د مشروعیت بحران سره مخامخ دي. او په امنیتي ډګر کې باید واضح وایم چې د داعش تهدید ورس پر بل زیاتیدونکو دي، د مقاومت جبهې وريدونه زیات شوې دي او په افغانستان کې د جبهې ازادي په نوم بل ډله ده او د سنور ډيري د امنیتي پیښې چې مسولیت هیڅوک نه اخلي هغه زیاتیږي ورس تر بل. او تحرکات چې د طالبانو په ضد د افغانستان په مختلفو سیمو کې زیات شوې
بله.
او د طالبانو ظرفیت نام د سیخکاری چې دوی ته لپاره به دا مشکل سي چې په دغه وسني ظرفیت باندې چې دوی چریکی عملیات او تجربه لري او د دې شامل د مهارولو کې باندې دی وتواني.
مننه منصور صاحب، تاسو سوال اوریدلای مهرباني وکي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو اوریدونکو درانه ملبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبده مرغه په افغانستان د تیر ناورینو چې لنیمه پیړۍ حاکم دي، د افغانستان ولس له مختلفو الخونه بعد ننګوي، کاري اقتصادي چیلنجونه دي او ګواښونه، کار امنیتي دي، کار سیاسي او ډیپلوماټیک دي، کار نړیوالې اړیکې او سوداګري ده، او د خلکو ټولنیز ژوند دی. خلق په ګنبودیز فقر او بیچارهګۍ او سوند کې راګیر دی او دغه ساتل کیږي. او دا لبده مرغه په دې هیواد د مختلفو ادوارو د چارواکو د ناغیلیو لوجی، د یو شمیر هغو د ظلم او ستم لوجی، د یو شمیر هغو د کفایت او درایت د نشتون یا کمښت لوجی چې دغه حالت اوس هم حاکم دی. طالبان هم یاور سره لا توګریوان دي.
بخښنه غواړم، موږ پر کورنۍ او مسایلو او ستونزو باندې خبرې نه کوو. منصور صاحب، زما سوال ډیر واضح هو، افغانستان د گاونډیانو له خوا له کومو ننګونو سره مخامخ دی؟ نه تاسو ماته د دقیق ځواب راکړه او نه ننګیال صاحب تاسو پر کورنۍ او مسایلو خبرې کوي.
موږ او تاسو وینو چې د امدی کورنۍ ستونزو له امله موږ له ختیځ، شمال او جنوب او ټولو برخو له ستونزو سره مخ یو. د شوروي اتحاد هجوم پر افغانستان، دا وی یرغلونه دلته زموږ دوی زره کلی او خارونه وران کړ، زموږ میلیونونه انسانان په شهادت ورسول، میلیونونه هغه مهاجر شو چې تر اوسه مهاجر دي، مسافر دي په پردو هیوادونو کې. دغه چې د پاکستان طرف لاس وهنه چې تر اوسه جریان لري، د دوی د اروپا کوډلو روزنه، هلته کمپونه، دلته استخباراتي لاس وهنه، د دوی خپل فزیکی حضور په مختلفو نمونو د ګروپونو روزنه او رالیګل چې دا اوس هم جریان لري. خبرېګو هغه ډلې ټپلې او واړه لوی قومندانان چې په خوا دلته د جمهوریت په وخت کې وسهل ته دی، هغه هم روزنه ورکي، هم تجهیزوي. دغه سي ایران او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه.
مننه منصور صاحب. ننګیال صاحب، له تاسو نه بیا د پښتنه زما تر حکم.
زه فکر کوم هغه د افغانستان امنیتی وضعیت کې د گاونډیانو په دغه کې واخلو، گاونډیان فکر کوي له افغانستان تهدید دوی ته متوجه دي. د طالبانو د رژیم د حاکمیت سره زموږ برداشت دا دی چې محاسبه غلطه و د طالبانو په اړه باندې. فکر کوي چې گویا د منځنی اسیا هیوادونو په شمول د روسیې، چین او ایران په شمول داسې فکر کېده چې ګویا طالبانو په حاکمی دوه به د داعش تهدید مهار شي او دوی به دغه هیوادونه به دوی به ښه جګړه وکړي سي د داعش په مارولو کې. خو تاسو ګورئ هغه سی ونه شوله، د داعش تهدید ورته بلې په زیاتېدو باندې دغه هیوادونو سره تشویش پیدا شوی. بنا دوی په افغانستان کې د خپلې مداخلې دپاره په فکر کې دي چې څنګه کولای شي د ډلو ټپلو په حمایه کولو سره په افغانستان کې خپلې ګټې هم خوندي کړي او د تهدیداتو مخنیوی هم وکړي سي. کټ مټ وضعیت د پاکستان هم دی. پاکستان فکر کوي چې د طالبانو د حاکمیت سره حقانی شبکې د طالبانو د ټي ټي پي لپاره یو خوندي ځای پیدا شوی دی د خپلې مداخلې د توجیه لپاره بمبار کوي په افغانستان کې. تاسو ګورئ راکټونه
مننه
تشویش پیلند طالبانو د رژیم څخه د گاونډیانو ډیر دی نسبتا دې ته چې افغانستان د گاونډیانو څخه ولري.
مننه. تاسو د برعکس خبره کوي، یعنی تاسو وایي چې گاونډي هیوادونه له افغانستان نه زیاتې اندېښنې لري، ولی خبره دا ده چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب یادونه وکړه، دوی ادعا لري چې له ستونزو سره مخامخ دي له گاونډیو هیوادونو سره، او د په ځانګړي ډول د پاکستان د بمباریو یادونه وکړه. نو سوال دا دی چې د گاونډیو هیوادونو لخوا کومې ننګونې د افغانستان موجودیت ته خطر پېښولی شي؟
ګوره، د طالبانو رژیم داسې یو نامشروع رژیم دی چې هغه هیوادونه په دغه اوسني وضعیت کې د طالبانو په حاکمیت کې دوی افغانستان ته کوم تهدید متوجه کوي، هغه به د ډلو ټپلو حمایه وي. د پاکستان مستقیم مداخله چې د هغه پخوا هم وه، پخوا هم د چانه پټ نه و، خپله د طالبانو حاکمیت د طالبانو د پاکستان مداخله ده. د طالبانو واک ته رسیدل د عمل ښیي چې پاکستان په افغانستان حاکم شوی دی، اشغال یې کړی عملاً.
ننګیال صاحب، تاسو فکر کوئ چې د پاکستان لخوا هیڅ ډول خطر افغانستان ته متوجه نه دی؟ دا یوازې طالبان دي چې پاکستان ته خطر متوجه کړی، او د ایران لخوا هم همداسې؟
نه نه نه، خبره دا ده چې پاکستان چې څه کول هغه یې وکړل، د افغانستان نظام یې ختم کړ، خراب یې کړ، د افغانستان بنسټونه یې ونړول، د افغانستان ولسی جمهوري نظام یې ختم کړ. هغه د تهدید نه وروسته خبرې دي، شل کال هغوی تهدید متوجه که، خطر متوجه که، اوس په افغانستان حاکم شو.
موږ په اوس حال کې اوس محل باندې خبرې کوو، اوس محل باندې که خبرې وکړو، د پاکستان او ایران لخوا د طالبانو حکومت ته ستاسو په نظر هیڅ راز ګواښ او خطر متوجه نه دی؟
زه فکر نه کوم. د طالبانو رژیم داسې یو رژیم نه دی چې هغه د سیال دولت په توګه باندې د ګاونډیانو سره برخورد وکړی سي، بلکې دا تر نفوذ لاندې یو مزدور رژیم دی، او د مزدور رژیم په موجودیت کې هغه پاکستان په وړاندې د مداخلې د پاکستان سره سره دغه تهدید خبره نسی کولی. البته د هغو خلکو د خپلو تشویشونو دغه دپاره د هغه په رسنیو کې چې څه وایي هغه د خپلې مداخلې د توجیه کولو دپاره وایي. هغه مو وویل د منځنۍ آسیا هیوادونو تشویش البته په ځای کېدلی سي چې ګډوډي زیاته وي، د داعش د حاکمیت د داعش نفوذ پراخېدلی سي، هغه خلکو ته جوړېدلی سي. هغه خو هم بیا د دوی په دې د بحث په جریان کې به ووایي چې د هغوی د غلطو پالیسیو نتیجه وه چې د سولې په پروسه کې د طالبانو غوندې یو درګره ډله حمایه کړه او هغه یې په افغانستان حاکمه کړه. نن هماغه ګاونډیان چې دي، البته د منځنۍ آسیا روسیې او چین خبره کوم، دوی هماغه قیمت ادا کوي چې په یو ناسم ځای کې پانګونه
وکړه،
په ترګره ډله باندې بله ترګره ډله شي غفیدلی.
مننه. منصور صاحب، له دې هیوادونو نه داسې خطر افغانستان ته متوجه دی چې د افغانستان راتلونکي او موجودیت له ګواښ سره مخامخ شي، یا له راتلونکي اوږدمهالي تهدید سره مخامخ شي؟
که چیرې د افغانستان خلک د یو رښتینی ولسی سیاسي ځواک په توګه قوت جوړ نه کړي، را میدان ته نه شي، او د خپل دین هیواد او ولس د رښتینی دفاع فلا بقا او پرمختګونو لپاره لاس په کار نشي، نه یوازې پاکستان بلکې ټول ګاونډي هیوادونه او یا هغه نور بهرني هیوادونه، هکاره امریکا ده او که بریتانیا او که نور، دوی به د خپلو ګټو لپاره د افغانستان د ذخایرو د وړلو، د افغانستان د ستراتیژیک او جیوپولیټیک موقعیت د تعالات ریکولو یا د دینه د استفادې کولو لپاره دلته لاس وهنه کوي.
منصور صاحب،
تاریخ په اوږدو فکر ده چې
طالبان د هیواد نورو سیاسي ځواکونو ته دا فرصت ورکوي چې د هیواد په چارو کې دخیل شي.
لبا د مرغه تر هو سنه نه دوی د سیاسي جریانونو سره داسي جدی او تنگا تنگی اړیکې یا د رغونې په اړه چې مشورې او پروګرامونه تر اوسه لیدل شوي د دوی نه هم د ولسی ټولنیزو او مدني جریانونو سره نه هم د فرهنګي جریانونو سره دوی کېدای شي دا وایي چې حکومت نوی دی، هر څه به سم شي، ورو ورو سمیږي، دا هغه مګر دا په دې نه شي توجه کېدی. افغانستان د یو زخمي هیواد، د یو ډالل شوي هیواد په توګه، د یو ټوټه ټوټه هیواد په توګه، او ولس یې دغسې ټوټه ولس په توګه پروت دی. دا کوشش کول غواړي، دا نږدې کول غواړي، د دوی زخمونه او ټپونه التیام غواړي، پټۍ غواړي، مرهم غواړي، دردونه یې درمل غواړي. دا په یو کس، په یو ګروپ، په یو ډله، په یو یوازې په حکومت
که د طالبانو حکومت چاته موقع نه ورکوي نورو سیاسي ډلو او اړخونو ته، نو بیا خو دا تقریبا د طالبانو دښمنی د لدې هیوادونو سره، نه د ولس او نه د هیواد.
همدا چې ولسونه هم کله، نه یوازې طالبان بلکې په تیرو کې چې کله هم حکومتونو ولس نه ځانونه تجرید کړي، فاصله نیولې او ځانونه غیر مسؤول واجب الاحترام ګڼلي، ولسونو ترې هم فاصله نیولې ده او ورپریخي دي، ورته ویلې چې بس بیا هم کار خپل دی، که هغه د بهرنیو سره وي، چې ګټو کې، په مزایاو کې، په عیش او نوش کې د ولس غم نه کوي. ولس فقیر کیږي، ولس تباه کیږي، ولس بربادیږي، ولس بمباریږي، ولس هم بیا ستاسي د چوکۍ او د کرسیو پروا نه لري. تاسو ولیدل دا تیر جمهوریت چلته د افغانستان د خلکو د وقار، د عزت او 5000 کلن تاریخ د داو خلاف لاله، د ایسوپی تړونو نه، د بارډر منیجمنت تړونو نه، داسې بارډر چې بارډر په نوم څوک څه پیژني نه، د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تړونو نه، حتی پاکستاني امنیتي ځواکونو او استخباراتو راتګ دلته د افغانستان په استخباراتي اډو او زندانونو کې د خلکو نه د تحقیقاتو امکانات او شرایط ورته برابر کړل.
مننه. دا ادعاوې دي چې په دې خبرونه کې موږ د اثبات امکانات نه لرو. زه غواړم یو بل موضوع ته ورشم. ننګیال صاحب، لومړی له تاسو پوښتم چې افغانستان په دې تیرو اوږدو کلونو کې د جګړو له کبله خورا زیات کمزوری شوی. طالب مشران د زور خبرې کوي، د دوی د قوت او زور سرچینه څه ده؟
زه فکر کوم کاذب غرور دی، کاملا یو ډیلوژن باندې اخته دي. په د متحده ایالاتو د ځواکونو له وتلو نه وروسته په افغانستان کې تاسې ګورئ د افغانستان امنیتي ځواکونه پاشل کېدل. دا یو ډراماتیک ډیر څه، دا هغه څه و چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ظرفیت تر دې ډیر لوړ و چې د طالبانو سره مبارزه وکړي سي. دا چې سیاسي رهبرۍ او د رهبرۍ ناسم تصامیم و، د دنیا یو لویه دسیسه په کار واچول سو، د افغانستان خلک د سولې په پروسې کې وغولول سول، داسې یو پروسه یو دام کې خود سو، د سولې په نامه باندې د افغانستان خلکو ته، د افغانستان رژیم د سولې په نامه سقوط کړی، څو د جګړې په نامه نه د سقوط کړی. دغه د سیسې په ښکار شوی نظام طالبانو ته یو نو کاذب غرور ورکړی چې ګویا دوی شکست ناپذیره دي، دوی ماته نشي خوړلی. خو تاسو ګورئ په 2001 کال کې همدغه طالبان د ډیرو کوچنیو عملو وروسته، دوی کاملا په افغانستان کې د ټولې کابینې، د ټول امیر المؤمنین سره ټول حکومت یې عملا 0% حکومت وتښتیدل افغانستان او وزیرستان او کوټې ته پناه ویوړه. افغانستان کې دوی سیور هم پاتې نه سو. په دغه سی فرار یو کده افغانستان د جګړې په مقابله کې، یعنی هغه طالبان چې یو لري د شکست تجربه لیدلې ده، او شل کاله کې دوی په دې ونه توانېدل چې حتی یو ولایت دی ونی ولسی، مګر هم د سولې په پروسه کې دی ونی وو، د جګړې په نتیجه کې نه دی نیولای. د په خلاف باندې شل کاله جګړه اوس په افغانستان کې، د افغانستان خلکو قرباني ورکړه. همدا اوس هم تاسو ګورئ، تاسو خپل رسنۍ واخلئ، تاسو نور رسنۍ واخلئ، د افغانستان د خلکو کرکه او نفرت د دغه رژیم څخه غفو کوله ده زیات. البته ځینې خلک مجبور دي افغانستان کې کوسیږي، ابوی د طالبانو لپاره مجبور دي د تملق ديني الفاظ وکړي. دوی طالبان خیاط کی ممکن ډېری بدی اضافي جمهوریت نظام د خپل ځان د امنیت په خاطر واچي، خو حقیقت دغه څه نه دی. افغانستان خلک ویږي چې حقیقت څه دی. حقیقت دا دی چې طالباني رژیم نامشروع غیر قانوني رژیم دی، او مزدور رژیم دی چې په افغانستان باندې د دنیا د دسیسې په نتیجه کې.
مننه ننګیال صاحب، په دې پروګرام کې ډېره هڅه زموږ دا ده چې پر اوسنۍ ستونزو د افغانستان باندې تمرکز وکړو. ستاسو په نظر ننګیال صاحب، افغانستان د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې لکه څنګه چې ادعا کیږي چې ګنې ګاونډي هیوادونه په تیره ایران او پاکستان په افغانستان کې خپل د نفوذ کړی لري. افغانستان داسې د نفوذ کړی په ګاونډیو هیوادونو کې لري؟
البته افغانستان نه، خو په ګاونډیان په افغانستان کې لري. ټول رژیم د
نزه برعکس پښتنه کوم ننګیال صاحب، چې مثلا ٹی ٹی پی، مثلا د پاکستانی طالبانو تحریک د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کمزورتیا ټکی دی کې د قوت نه ښه د پاکستان پر وړاندې.
زه فکر کوم ٹی ٹی پی په افغانستان کې موجودیت نه درلودل. لومړی سر په افغانستان کې دوی موجود نه وو، په افغانستان کې د دوی د جنگیالیو لپاره ځای نه وو، او دا یوازې ادعا وه پروپاګاندا د پاکستان د ایس پی آر لخوا نه ترسو دنیا ته، ترسو خپل خلکو ته په افغانستان.
دا ادعا اوس ننګیال صاحب د طالبانو د حکومت په موجودیت کې هم کیږي.
زه اوس هم باور لرم ٹی ٹی پی په افغانستان کې موجودیت نه لري، بلکې د پاکستان خپل پوز عمل نشته دی. البته طالبانو په شکل کې په افغانستان باندې حاکم دی. ٹی ٹی پی یو ډرامه ده، دوی غواړي په افغانستان کې د افغانستان مظلوم او بیچاره خلکو د بمبارولو لپاره یو توجیه وګوري او د افغانستان کې خپل مداخله توجیه کوي.
که ستاسو په نظر ٹی ٹی پی یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې نشته، په پاکستان کې شته دوی وسله وال؟
پاکستان کې د دوی خپل جوړ شوی ډلې دي، د دوی آرامسته شوی ترګری ډلې تاسو په دغه سیمه کې چې ګوري د دوه سرچینه ورسته کې پاکستان دی، ایسای دی، الته موجود دي. د دې په نامه باندې ممکن د دنیا څخه بیا فند واخلي.
دا
په لوی کچه د کوم تهدید نه ګڼل کیږي، چې فکر کوم چې هغه د پاکستان لپاره سرخوګای جوړ کی.
مننه منصور صاحب، تاسو په نظر د پاکستانی طالبانو تحریک، طالبانو د قوت نه ده په سیمه ای زلوبو کې او کده کمزورتیا؟
موږ فکر کوو چې د افغانستان طالبان، د طالبان اسلامي تحریک یا د اسلامي امارت په نوم چې دوی اوس په کوم نظام کار کوي، دوی خپل جنجالونه نه هم نشي خلاصېدای. په کور دننه ډېر مسایل ورته پراته دي، بهرني مسایل ورته پراته دي، او هغه امکانات چې هغوی د دغه سي پراتیفی او عملیاتی ډلی وساتلی شي یا د هغه وروزلی شي یا د هغوی سره مرسته وکړی شي، نه یوازې په دوی کې بلکې د افغانستان په تیرو نظامونو کې هم دا قوت نه و پرېښودل شوی. د شوروي اتحاد د حملو مداخلو د وجې ته هم وروسته د مجاهدینو د حکومت راتګ او د هغې پسې بیا د طالبانو بیا د نړیوالو شل کلن حضور، موږ او تاسو وینو چې د سیمې ټول هیوادونه د پاکستان سره د ستراتیژیک پارتنر او د ښه پنډي او جوالي په توګه عمل کوي، او څه استخباراتي لوبې وي، که څه اوپراتیفي او عملیاتي لوبې وي، که څه د شیطانتونو او تورو معاملو لوبې وي، هغه د پاکستاني استبلیشمنټ د هغوی د پوځ او استخبارات په حضور کې تر ټولو ښې عملي کولی شي، او هغوی ډېره ارزانه کرایي خلک لري، پوځ هم کرایي دی، حکومتونه هم کرایي دي. ګوري چې کله که یو صدر اعظم یا ولسمشر حرکت وکړي، په څه نیرنګونه یې څومره په اسانه چپه کولی شي.
مننه. له دې سیاسي او پوځي او امنیتي مسایلو نه ورهاخوا، که اقتصادي مسایلو ته او اقتصادي برخې ته کتنه وکړو، ننګیال صاحب، د سیمې له هیوادونو سره لانجې افغانستان په اقتصادي برخو کې له کومو ننګونو سره مخامخ کولای شي؟
زه فکر کوم افغانستان د پر استراتیژیک اهمیت باید د منځنی اسیا هیوادونه ولري. په ایران او پاکستان باندې په اقتصادي اړخ باندې زمونږ اتکا ډیره راکم شوی و. تاسو ولیدل په جمهوری نظام کې هغه وخت کې د پاکستان څو واری حتی د تورخم او بولدک او نورې دروازې بندې کړې، په افغانستان باندې تاثیرات نه ول، او افغانستان لاره درلودل، افغانستان بدیلی لارې خلاصې کړې وې، د نورې دنیا سره وصل و، د منځنی اسیا د هیوادونو د لارې نه د اروپا پورې. اماغه ستراتیژیک اهمیت دی، او د افغانستان د پاره تهدید هم کم دی. افغانستان باید د خپل ملي ګټو په خاطر باندې د پراخ سینې په درلودلو سره د منځنۍ اسیا هیوادونو سره ډیر دوستانه اړیکې وساتي، او دغه لړۍ باید دوامدار پاتې.
او ستاسو په نظر ننګیال صاحب، افغانستان لا هم د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ د یو پل حیثیت لري؟
کاملا لري، او متاسفانه په دې وروستیو کې یو طرفه قرارداد د طالبانو د رژیم لخوا د پاکستان سره، هغه دا چې ګویا د پاکستانی مالونو ته، د پاکستان ترانسپورتي دغه ته منځنۍ اسیا ته مستقیما اجازه ورکړې ده، او په بدل کې بیرته افغانستان ته، هندوستان ته لار نه ده ورکړل شوی، او یو طرفه ګټه اخیستل کیږي. دغه یو ډیر لوی ملي خیانت دی د افغانستان د اوسنی ستراتیژیک موقعیت ته په کتو، د افغانستان پخوانی تجارتي اړیکو سوداګري چې کوم دغه متحدات مو درلودل د پاکستان سره، دا د هغې سره خلاف کار دی، او د پاکستان یو طرفه ګټه اخلي. په دې سره کتنه پکار ده که څه هم د طالبانو د توقع نشي کېدلی، خدا دا څه چې پیلر روان دي دا افغانستان په ګټه نه دي، د افغانستان سره خیانت دی او نو او دا تاریخي مسولیت هم دی. تاریخ باید دې پاړه باندې پریکړه وکړي چې طالبانو د پاکستان سره څنګه برخورد کوو.
مننه ننګیال صاحب، که دا خبرې سره را لنډې کو، یو ورسته پښتنه زغړم له دواړو ملمنونو یو کوم چې روسیا او چین او ایران مونږ لیدلې دي په ورسته یو څو لسیزو کې په سیمه کې په یو نایلان شوی اتحاد کې په ګډه تقریبا عمل کوي د لویدیځ دنیا پر وړاندې، دا امکان چې په راتلونکي کې افغانستان له دې اتحاد سره یو ځای شي څومره دی؟ منصور صاحب لمړی تاسو.
مهرباني. موږ فکر کوو چې افغانستان د هغه جیوپولیټیک او جیوستراتیژیک موقعیت له نظره یا دې ته په کتو د تیر تاریخ پر اساس زموږ د پخوانیو مشرانو د افکارو په اساس د عدم انسلاک سیاست غوره کړي او غوره کړی چې افغانستان د یو خودمختار خپلواک او ناپیلي هیواد او دولت په توګه وساتلی شو، زموږ په دې کې ډیره ګټه وي، ځکه له هغه ورځې چې افغانستان وتړل شو د شوروي اتحاد سره یا وروسته له امریکې سره، افغانستان د سیمې او نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو او ډلو ټپلو او استخباراتو د پراخو ګواښونو سره مخ شو او د دې وعده ولس بیا خورز نه لیدلې. د عدم انسلاک یا ناپاکۍ سیاست تر ټولو غوره هم اقتصادي هم امنیتي او هم ټولنیز او نور ګټې لرلی شي.
ډېره زیاته مننه. او همدغه وروستۍ پوښتنه له تاسو نه ننګیال صاحب،
زه فکر کوم د تا د طالبانو د ظرفیت نه پورته خبره ده. طالبان واضح کړنلاره نه لري، طرحه نه لري، د بهرني سیاست هاته موجود نه دی. طالبان د دنیا د کومې وادونو سره باید څه وکړي؟ دوی دنیا په ماینس کې، د نړیوال ټولنې په ماینس کې خپل باور بایللې دي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی باید لومړی مستقلانه بهرني سیاست غوره کړي، او هغه د پاره ضرور دا ده چې په کور دننه قوي اوسيږي، په کور دننه د یو مشروع حکومت را مېته.
په کور دننه قوي شي ننګیال صاحب، دا احتمال شته چې دوی د روسیه او چین او ایران په ټلواله کې شامل شي؟
د ملي مشروعیت په اساس باندې دا غي نه ورسته د لپاره یو ملي اجماع پکار ده چې هغه عدد د افغانستان د خلکو فیصله ده. توانایي خوشته طبي خبره ده د افغانستان بهرني سیاست څه ایجابوي، دا فیصله باید افغانستان خلکو کې جدي په کوم بلاک کې شاملېږي. خو هغه څه چې فعلی وضعیت کې روان دي چې کله دای په کور دننه ضعیف وي، دای په هر بلاک
ډیره مننه،
د حیثیت باندې وي، دای ډیر ضعیف موقف لري.
ډیره زیاته مننه له درنو میلمنو د سیاسي چارو شنونکو او خواني ډیپلوماټ نجیب ننګیال او د افغانستان د خلکو د سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور نه. قدر منوریدونکو، د خبرونه پایته ورسیده. ز احمد تکل، تربیاله تاسو سره خدای پمن کوم.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. افغانستان ده اوس مې نصیب پر د ملک کې دې مینا وای یار مینا اوس مې نصیب پر د ملک کې دې مینا وای یار مینا اصلي وطن افغانستان ده اصلي وطن افغانستان ده اوس مې نصیب پر د ملک کې دې مینا وای یار مینا اس میں نصیب پر دم کو کہ دے میں نو یار میں مرگین نہ ڈارے گم خلق کو مرگین نہ ڈارے گم خلق کو نہ ڈارے گم خلکو مرگی نہ ڈارے گم خلکو کد وطن پہادیروں کے خاور شوم کد وطن پہادیروں کے خاور شوم اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پر تم ملکوں کی دے مہینہ اوئے
اوس مې نصیب پر د ملک کې دیم.